السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزم علي ها میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه بیان پامی صاحب.
د کوارت پولیسو د طالبانو یو مهم قومندان نیولو دا وکړی. د ناټو مشروای افغان ځواکونو ثابته کړی چې خپل هیواد ساتلی شي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې نړیوال د شام پر اوربند سلا شوی دی. بشپړ خبرونه د کوارت پولیسو د وسلوالو یو مهم قومندان نیولو دا وکړی. د ښار پولیسو ویاند فضل نعیم تیره ماښام مشال راډیو ته ویل د دلاور په نوم قومندان د کوارت په دې پکیډیې سیمه کې پر یوه کور د چاپې پر وخت ونیو. دا زیاتوي چې نیول شوی کس د تحریک طالبان پاکستان د رادم خیل برخې قومندان دی چې پر ضد یو شمېر مقدمې درجوي. تحریک طالبان پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په تور د 1200 مشکوک کسانو مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر تېره ورځ په یو بیان کې وویل پر دې کسانو د ترهګرۍ یو شمېر تورونه ثبت شوي دي چې پکې په 2012 زیږیز کال کې د بنو زندان ماتولو پر امنیتي ځواکونو قانون عملي کوونکو ادارو او وګړو د بریدونو تورونه شامل دي. بیان وایي دې کسانو ته پوځي عدالتونو د مرګ سزا اورولې وي. بیان د دې کسانو نومونه محمد عربي، رفیع الله، قاری آصف محمود، شاه ولی، محمد زیشان، ناصر خان، شوکت علي، امداد الله، محمد عمر، صابر شاه، خاندان او انور علي خودلی دي. او دا کوي چې دوی له تحریک طالبان پاکستان، سپاهي صاحب پاکستان او القاعده سره تړاو درلود. په ازادانه ډول د پوځ د دې داوو پخلی نشي کېدی. د هنګو ضلع تور وړی اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دی له پاکستاني او امنیتي سرتیرو خلاص کړل شي، د خالی کړل شي. وبخې د سیمې یو اوسیدونکي همدرد اورکزی تیره ورځ مشال راډیو ته ویل امنیتي سرتیرو ته د متبادل ځای پیدا کړل شي ځکه چې د سیمې ماشومان له زده کړو برخې پاتې دي.
مو سیکورټی فورسز او اعلی حکامونه دا مطالبه کو چې کدا سکول دی بچای دی پاره دی تعلیمی صورتحال دی پاره خالی شي او دی دو آرمی او دی سیکورټی فورسز دی پاره یو دی متبادل ځای انتخاب وشي. دا ډیره ښه خبره.
د پاکستان امنیتي سرتیری له 2014 زیږیز کال راهیسې د تور وړۍ په ښوونځي کې میشت دي او د سکول مشر وایي ماشومان اوس په ځنو نورو ودانیو کې زده کړې ترلاسه کوي. د هنګو انتظامي امنیتي ځواکونو د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پلاننګ او پرمختیا وزیر احسن اقبال وایي هیواد یې د افغانستان تعلیم، روغتیا او بېخبینایا انفراسټرکچر برخو لپاره د 500 میلیون ډالرو ارزښت لرونکې پروژې پیل کړي دي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو، پوهانو او مدني ټولنو غړو یو پلاوي ته په وینا کې ویل پاکستان دا مهال افغان زده کوونکو ته 3000 سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې د هغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړي. احسن اقبال زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه به نه یوازې د سیمې اقتصادي حالت ښه کړي بلکې د سیمې اوسیدونکو به هم یو بل ته نږدې کړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ وایي پر ننګونو سربیره افغان امنیتي ځواکونه ثبات کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. نوموړي تیر مازدیګر په برسلس کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالان ته وویل ښایي روان کال هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام ولري.
Security forces have also د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابت یې کړ چې د امنیت ټینګولو توانداري مسلکي دی او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حمله ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. کواقعیت ته وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري.
ستولتنبرګ زیاته کړه د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته به دوام ورکوي. اوس مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا له 14,000 څخه زیات سرتیري میشتي. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد حمله په بیساري ډول زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو ویاند جنرال ویلسن شوفنر تیره ورځ خبریالان ته ویل پر اسلامي دولت ډلې فشار زخت زیات کړی دی او په تیرو درو اونیو کې په ننګرهار کې هم بریدونه زیات کړي دي. دا روښانه نه کړه چې څومره بریدونه یې کړي دي خو ادعا یې وکړه چې په ننګرهار کې اسلامي دولت ډلې ته ضربه ورکړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په میونیخ کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر له دفتره بیګا په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره وویني او د افغانستان امنیت په اړه به ورته معلومات ورکړي. بیان زیاتوي له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر هم د جرمني په دوه ورځني سفر دي. ټاکل شوی چې د میونیخ په نړیوال امنیتی کانفرنس کې د شام جګړه د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي. د سګنې میونیخ امنیتی کانفرنس پر داسې وخت کیږي چې ښایي اروپا او نړۍ په لسیزو کې د ننګونو له تر ټولو ویرونکې لړۍ سره مخامخ دي. تر غونډې مخکې خپور شوی یو رپورټ د هیوادونو یو تت انځور وړاندې کوي چې یو بل سره تړل یو لړ مشکلاتو د هوارولو هڅې کوي. رپورټ وایي د نړیوال نظم ساتونکي ځواکمن هیوادونه له لویو لویو ننګ بحرانونو سره مخامخ دي چې کله کله یې په چاره نه پوهیږي. د میونیخ کلنۍ غونډه به له ننه د اتوار یا یکشنبې تر ورځې روانه وي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان کړی چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربن سلا شوی دی چې د یوې اونۍ په موده کې به پیل شي. نوموړي تېر ماښام په میونیخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپایي ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته په رسولو سلا شوي دي. کیری وویل د اوربن د اسلامي دولت او انصره جبهې پر سرغړیزو ډلو نه عملی کیږي. د ویل د شام لاتړ ډلې په نوم د نړۍ او په منځني ختیځ کې د سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو د ډلې مشران هم پر دې هم سلا شول چې سمدستي به په شام کې بشري مرستې ګړندۍ او پراخه کړي. د ویل ټولې خواوې سلا شوې چې ژر تر ژره د شام سولې خبرې سولې لپاره د جنیوا خبرې بیا پیل کړي. دا د مهال خبرونه وستاسې له سراج زهیره د کرنسیو یا اسعارو بی او د سبانی موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.48 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ 80 پیسې او په 1.25 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.90 روپۍ او په 29.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.53 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 209 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیمځای کې وریځي خوري وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 6 او زیات نه زیات 13، بنو کې 15 او 19، او کوټه کې به کم نه کم منفی 9 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیو د موسم حال مولا سراج زهیره واورېدو. په خبرونه کې به واورې دا هنګو تور وړې اوسېدونکو غوښتنه کړې چې د سکول ودانې دې له امنیتي سرتیرو خالی کړل شي.
مو سیکورټی فورسز او اعلی حکامونو دا مطالبه کوو چې کدا سکول دې بچای دې پاره خالی شي. دا ډېر ښه خبره.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د ترهګری بنیاد تر ختمې دو امنیت نشي ټینګېدی.
بنیاد ختموند اول چې مل سیف شي بیا خاریه سیف کېږي.
دا کبالی سیمه خیبر کم شلمان اوسیدونکو وای د اسانتیاو نشتون لکبلې ماشومان لزده کړو به برخې دي.
تعلیم رڼا ما په لکه کې تعلیم نشته دی.
شننې او تبصره هم در خبرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د هنګو ضلع د تور اوړې اوسیدونکو وایي له اوږدې مودې راهیسې د سیمې په سکول کې پاکستانی امنیتي سرتېري پراته دي چې له کبله د زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی دی. دوی وایي پوځیانو په سیمه کې امنیتي حالت ښه کړی خو ورنه غوښتنه کوي چې سکول دې خالي کړي ځکه چې د دوی ماشومان له تعلیمه بې برخې کیږي. د سکول پرنسپل وایي په یو بل ځای کې د زده کوونکو لپاره متبادل انتظام کړی خو هغه کافي نه دی. د پاکستان امنیتي ادارو یا د هنګو انتظامی د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. تاریخ اورګزی معلومات لري.
په ضلع هنګو کې د تور اوړي ځای خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سیالو طالب چې کم سرکاري سکول دی هغه د امنیتي ځواکونو نه خالی کړي او زرته زره د پکې سبقونه شروع کړی شي. همدرد اورکزی په نوم یو ځای کس مشال لوډیو ته وایي کله نه امنیتي ځواکونه سرکاري سکول ته ورغلي دي نو د هغې راهیسې په سکول کې ماشومانو ته سبقونه نه ښودل کېږي او سکول بند پروت دی.
علاقې ته د هغو رتنې سره امن و امان کوم صورتحال دغه ډېر بهتر شوه. خو دې سره سره مو سیکورټي فورسز او اعلی حکامونه دا مطالبه کوو چې که دا سکول د چای د پاره د تعلیمی صورتحال د پاره خالی شي او د دو آرمی او د سیکورټي فورسز د پاره یو د متبادل زوی انتخاب وشي دا ډېره ښه خبره وي.
په تور اوړي کې تر لسم جمعته پورې د لوړو زده کړو د غیوازنې سرکاري سکول دی چې پکې د 300 نه زیات ماشومان زده کوونکي سبقونه وایي. عید رحمان عید په نامه یو بل ځایي کس مشال لوډیو ته وایي د سیمې اکثره خلک غریبان دي او دومره وس نه لري چې خپل ماشومان د لوړو زده کړو لپاره نور سیمو ته واستوي.
دې کې داسې خلک شته دي چې هغوی سرمایه‌داره خلک دي، هغوی بار بار تعلیمونو ته ځي کنه، نو بعضې داسې طبقه سه غریبه طبقه هغه بار ته دا وسنه لري چې هغه شي، نو چې کوم د مودې غریبه طبقه هغه تعلیم نه وځي.
تور اوړي د ټل تحصیل هغه سیمه ده چې پولې د منځني کورمې سره لګېدلې ده، چېرته کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د 2009 کال راهیسې روان دی. د سکول پرنسپال محمد انشا مشال لوډیو ته وایي مونږ هسې روانې کړي دي چې ځواکونه وبسو او په سکول کې یو ځلې بیا تعلیمي هلې ځلې شروع کړو. یاد دی چې ضلع هنګو او پکورما کې یو شمېر داسې نورې تعلیمي ادارې دي چې په هغو کې هم د کالونو راهیسې امنیتي ځواکونه استوګن دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا پر وفاقي حکومت تور پورې کړي چې د چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې نه تیریږي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر غونډې وروسته خټک مشال ریډیو ته وویل د ته په پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې اقتصادي لار له خیبر پختونخوا نه تیریږي. د امنیت په اړه ده وویل لومړی باید په ټول پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ بنیاد ړنګ کړل شي، یوازې هغه وخت به امنیت ټینګیږي. اسلام د وزیر اعلی سرګندونو پاړه لاسنه دی ویلي. خالد خان معلومات لري.
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کې یو دستوري ته د وینا په محل دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې وفاقي حکومت د پختونخوا صوبه د چین پاکستان اقتصادي رادارې په حق له دوکه کې ساتلې دي، ځکه چې پاکستان کې د چین سفیر د ته ویلي دي دا پختونخوا صوبې نه تیرېدونکي مغربي لار د رادارې عیسی نه ده. دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت په یو ځل بیا د خبره وفاقي حکومت سره اوچت توی او کچری مغربی لار د چین پاکستان اقتصادی رادارې برخه نوی، نو صوبایي حکومت په بیا خپل تګلارا جوړوي.
چاینا بیسرن مسلزم لا شو ما اور کے پی او سره غره نه غنه ما دا سوالو کو چاہے دا ویسٹرن روټ دی صدا هغه چې دی دا ایسانه دا ما دی سي جوړول شي نو دی کې ما کار نشته د تاسو حکومتونو خپل کې خبره هغه ته مونږ سره انفارمیشن ورکړه، باقي فیډرل ګورنمنت سره مونږ دا خبره به ټیک اپ کوو که دا ایسانه دا بیا مونږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وي ان شاء الله دا صوبه بیا خلاف راپاسي او مونږ خپل حق اخلو.
په صوبه کې د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو د تحفظ لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په هکله وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې اول به دوی د هیواد نه ترخګري په مکمل توګه ختموي او بیا به سکولونو او هارونو ته تحفظ ورکوي.
اصلي خبره ده چې هغه بنیاد ختمونده ته دلته خپل ښار نشم سیف کولی، کاغذ ما روډ سیف نی، ما تورخم بارډر سیف نی، سیکورټی نی، دا ټولې خبرې ما غور آرمی چیف سره هم کړي دي. په هغې باندې اقدام اخلو، اول چې مل سیف شي بیا ښاریا سیف کېدی شي. دغه مل سیف کېدو نه باندې آرمی لګیا ده، ښاریو دپاره مونږ پولیس فورس چې دی هغه خپل کار کوي، هر سکول ته خو مونږ
دا خیبر پختونخوا احتسابی کمیشن قانون کې د بدلون او دغه کمیشن د مشر د استعفا په حق له د پختونخوا وزیر اعلی وویل چې دغه بدلون دوی د احتساب عمل کې د خواري د پاره کړی دی او د چاپتلو یا مستفی کېدو باندې دغه نظام اغیزمن کیږي.
او دا زموږ سره اختیار دی چې هغه څه غلطیانې دي هغه مونږ ټیکو، مونږ چانه اختیار نه دی غوسته، اختیار هم هغه احتساب کمیشن او ڈی جی سره شو جوائنٹ آئٹم فیصلہ اور کہ جوائنٹ فیصلہ بکاؤ یو فیصلہ سرو چکلا فائنل کیس راشی دا وہ کسان بکینی احتساب کمیشنر میں ہمارا ڈی جی دہی ب فیصلہ کہی چاہیا دا ایف آئی آر کے تبدیل کو کنا دا کیس چیکم دے دیکھ اس ضرورت نے فائل کو.
په دستوره کې د پېښور پریس کلب نوې منتخب شوې صدر، ستر سیکرتر او نور د کابینې غړو سوګند پورته کړو څوک چې د دې کال په لومړۍ میاشت کې منتخب شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا پاکستان خارجہ دفتر ویان وائی چې پاکستان کې په منظم توګه د داعش وجود نشته. خو بلخوا کارپوان وائی چې د پاکستان اعلی چارواکو له یو موقف اختیارول پکار دي. د چهارشنبه په ورځ د ملکی استخباراتي ادارې آی بی مشر سینیټرانو یوې غونډې ته ویلي دي چې پاکستان کې د داعش خطر زیاتیږي. نور تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان په دې رپورټ کې راکوي.
په هفته وار خبري غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې په منظم ډول د وسلوالې ډلې د داعش په پاکستان کې وجود نشته. واضح دی چې په سرکاري کچ د دې نه مخکې د داعش په پاکستان کې د موجودګۍ نه انکار شوی و. خو دې وروستو کې د پنجاب صوبې سرخار، لاهور په شمول سیالکوټ او ګوجرانوالو نه هم د وسلوالې ډلې داعش غړي نیول شوی وو او د دې خلاف اپریشن هم روان دي. د لړکې د ټولنیزو چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې د آی بی د مشر دا خبره چې د وسلوالې ډلې داعش خلاف یې کاروایی کړې ده، نو د دې دا مطلب شو چې خدا خطر راغلی ده او یار روانه ده.
دا آی بی داغه مشر خدا دوام کوي چې دوی د داعش شکم دلته کې نتورک او داغه یو شبکه واغه مو ختمه کړې ده. حکومت وزیران دا نه مني، خواجه وزارت نه مني. یو خو پکار دي چې دا حکومت چې دینو یو بل سره مشوره وکړي، دا وزیران او دغه ادارو والا، او یو خبره کوي دې سره خلکو یو قسم لا غلط فهمی یا تشویش یا مایوسی پیدا کیږي.
د دفاعي چارو کارپوه په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای کوس نن راتلونکو کې دا ډله یو غټ خطر جوړې دی شي. دوه بل چې د منطقي ملکونو له بده د مخنیوي لپاره یو بل سره کومک کول وی.
بیا هم دا کیږي چې یو ګروپ ته به یو دادم ورکړي، فسیلیټیشن بم ورکړي، ټارګټ اکوزیشن بم کوي، او وای بچیاره نن دا خو په پلان کې پوله کړي یا پلان کې ملک لري زمال ملک ته نشي راتللې. لکه څنګه چې موږ دا فاټک یو فاټنه پوښتنه
یاد دی چې د پاکستان پولیس مطبوعاتو ادارې مشر ویلي وو چې وسلواله ډله داعش د ټولې نړۍ لپاره خطر دی او دا ډله به په پاکستان کې نسخ عملي کیږي.
دا وره بیا اکرم خان د خیبر کمشلمان سیدونکو وای د سیمه خوښه 90% د جنکی غواړي چې تعلیم تر لاسه کړي، خو د سکولونو حالت خرابوالي او د استادانو نشوالي لکبله په کور ناسيدي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل یوازې د جنکو سکولونه نه بلکې د الکانو په سکولونو کې هم استادان نشته یا نه ورزي او هم درس په سکولونو کې نه لیبورټری شته نه پکې د کمپیوټر ست کولو او کارولو اسانتیا. دوی وای سیمه ورسته پاتې ده او د خپل بچو راتلونکو ته اندېښمن دي. چارواکی وای د سیمه د سکولونو لستونزو خبر دی او اسا کوي چې زریه هواری کړی. نور د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې اورو.
د خیبر جنسی لری پرتی سیمه کم شلمان خلق وای چې په سیمه کې د سرکاري سکولونو حالت ښه نه دی او په زیاتره سکولونو کې د استادانو کمای دی او نورې اسانتیاوي هم پکې نشته. په دې حق له د کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریډیو ثوای
که های سکول دی لکانو امران پروتای بالکل یو کندر نوما سایت جوړ دی نپ کې استاد شته دی. موجوده زموږ ټوټل 17-18 استادان دي. په دې کې دوه استادان ای سی ټی دوه سره سی ټی نشته دی، دوه سره ټی ټی نشته دی، یو ډی ایم دی، یو پی ایس ایم دی. دغه به کنسای شته دی او درازي تنخواګانې به خلک اخلي او استاد پر سکول درانه غمنی سکول ولیدا تعلیم اول شاله تعلیم رڼا ما په لکه تعلیم نشته دی او سلام سو غور نه غواړي. سکولونه کې نن سبا په دې جدید دور کې لیبرټی به کار دی، لیبرټی ما په سکول کې نشته دی. کمپیوټر سیستم نه به سکول کې نشته.
د سیمه او تن شوکت بیا وای چې په جنکو سکولونو کې هم ډېری نیمګړتیا وې دي.
موږ په کم شلمان کې څلور سکولونه دي جنکو دي، خو اسه براینام دي. په یو سکول کې خو نه استاد شته او نه څه شته. یو کلی جنکای تقریبا 55 کسه جنکای راځي، خو وسه پر ته چا یو کتاب نه دی ویل. جنکای تقریبا په سلو کې 90% چای کنه هغه د جنکو شوق دی چې سکول لاړی شي، او چې سکول کې څه نشته نه تبو کی.
د کم شلمان یو بل مشر ګل اصغر وای
استادان غواړو تعلیم غواړو چې موږ بچیم سپیران شي، پټیکل جوړ شي، ډیپټی جوړ شي، تحصیلدار جوړ شي، بابو جوړ شي کنه، ډاکټر انجینیر یا شهر نشته به جوړی کنه. دا تعلیم نه جوړی کنه چې تعلیم نه ما څوک برتی کوي نه. موږ په پښتنو کې په جنسی کې شلمان خل د ټولو نه اخیری دی، ولی چې ټولو خلکو له پښتنو نه وسته پراته.
د خیبر جنسی کم شلمان د سرکاري سکولونو د ناسم حالت په حق له مشکله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې ډیپټی ډایرکټر سعد الله جان سره خبرې وشوې. نو دوی وویل
په دغه باندې کار لګیا دی کنه، نو یې د پرهاله ځلې روانې دي او کوشش دا کوي چې استادان د متاج د کالجان د سکول سیستم راځي دا فنکشنل شي. څومره استادان یغه دی یغه یا کلاس 4 ریپسنت یغه دی هر ټول مغیر وړی دی تومره کمای وی اپ راشی
د خیبر جنسی کم شلمان او لو شلمان د لوړګي بازار نه په خواوشه 1.5 کیلومتره فاصله باندې پرتی سیمې دی او خلک غوښتنه کوي چې باید د سرکاري سکولونو حالي واخیستل شي او ټول نیمګړتیاوی دی پکې پوره کړی شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر جنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه په یو لیکنه کې وایي د پاکستان پوز اماړي کو دفتر ایس پی آر په خپلو بیانونو کې دعوی کوي چې ګڼ وسلوالې وژلې دي. په عملیاتو کې داغوی پټنځایونه ړنګ کړي دي او د وسلوالو پر ضد یې بریاوې ترلاسه کړي دي. لیکنه وایي دا داسې معلومات دي چې دا کروالي تصدیق یې نشي کېدی. لیکنه پوښتنه کوي چې پوز چې د سلګونو وسلوالو نیولو دعوه کوي نو هغه چیرته ساتلې دي؟ همداراز د وژل شوو وسلوالو مړي چیرته دي او داغوی چیرې وژل شوی دی؟ هارون بادشاہ د لیکنې لنډیز اوروي.
د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د اماړي کو څنګه آی ایس پی آر په خپلو خبر پاڼو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو په ترڅ کې د زرګونو وسلوالو د وژلو او نیولو او د سوونو په شمیر کې د هغوی د پټنځایونو د لمنځه وړلو ادعا کوي. یاد اداره همداراز د پوځ د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره هم کوي. آی ایس پی آر د دې رسمي معلوماتو د خبرولو پر مهال دا شعار هم ورکوي چې له مثبته سوچ سره اوسېږئ ډېر زر ښې ورځې را روانې دي. خو په لیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښو لړۍ تیزېدو ته په کتو سره ویل شوي آی ایس پی آر د هغې هیواد وګړو ته باید دا ووایي چې نورو تر وروستي بریدونو کېدلو ته هم تیار واوسېږئ. د لیکنې تر مخه د پوځ دغه اداره په پاکستان کې د اوسېدونکو په اړه داسې فکر کوي چې ګنې هغوی ړانده او یا هم لیونی دي او یا بیا دواړه دي. لیکنه وړاندې وایي د پوځ ویان په خپلو اعلامیو کې د روانو عملیاتو په اړه داسې معلومات ورکوي چې په کرتوب یې یقین کولو ته څوک زړه نشي ښه کولی. کله چې پوځ وایي چې عملیات روان دي او درې یا څلور زره وسلوال پکې وژل شوي دي، دوی آیا دا هم ویلی شي چې پوځ څنګه دعوه کولی شي چې وژل شوي کسان وسلوال وو؟ دا سیمې چیرته دي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل کیږي او دا هم چې تر وژلو وروسته د وسلوالو له جسدونو سره څه کوي؟ پر دې سربیره پوځ چې د 21 زره وسلوالو د نیولو ادعا کوي، هغوی یې له کومو سیمو څخه نیولي دي او چیرته یې ساتي؟ لیکنه وایي د دې لپاره چې له پوځ څخه پوښتنه نشي کېدی، د دغو دعوو دروغ رښتیا معلومول یو ستونزمن کار دی. پوځ پر دې خوشحالیږي چې ملي ترانې جوړې او د پاکستان پر ټي وي چینلونو یې خپرې کړي. لیکنه زیاتوي د پوځ ویان منلې چې وسلوالو حکومتي ادارو ته په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د برید دړه کې ورکړې وي، خو دا چې د هیواد امنیتي ادارې ته دغه حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنې سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4515 1300 اتیا او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي.
د نیټو مشر ینس ټولټنبرګ وایي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه له لویو ننګونو سره مخامخ دي، خو له دې سره یې دا ثبت کړی چې د خپل هیواد امنیت ټینګولو وړتیا لري. نوموړي تېر ورځ په براسلس کې د نیټو او جورجیا ګډې کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانستان مسلکي امنیتي ځواک لري، خو دوی به یې ملاتړ او روزنې ته دوام ورکوي. تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت له پلوه له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې مشورې او مرستې پروګرامونه جاری وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو 10000 عسکر میشتي چې نظرات سوی امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحده ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال تر پایه خپل عسکرو شمیر زرو تنو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي لامل ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لښت لږه 15,000 عسكر به د 2018 میلادي کال تر پای په افغانستان کې پاتې وي. د ناتو عمومي منشي یون سلطنبرګ پرنوول چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ کړي مسلکی دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړي او ثابت کړي چې د امنیت ټینګولو توان لري مسلکی دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا اسان کار دی. که واقعیت وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2018 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناتو غړي هیوادونه به را روان دوبی په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي.
داوا فرشته جلالزی ډیلی بیس لیکي په افغانستان کې د پیراغا په نوم یو وسلوال کمانډان د خپلو ظالمانه کړنو لپاره نوم پیدا کړی دی. رسپانې لیکي په هغه وخت کې په خوا د طالبانو یو مشر مولا داد الله لاغو وسلوالو چې په بیرحمه به خلک وژل چې بیا روسه د امریکایي ځواکونو په یو بریت کې وژل شو. په لیکنه کې راغلی اوس د مولا داد الله ځای پیر آغا غست دی. د لیکنې مهمه برخه په دې رپورت کې اورو. ډیلی بیست رسپانه لیکي په افغانستان کې یو شمیر وسلوال د خپل ظلم لپاره پیژندل کیږي. رسپانه د مولا داد الله ذکر کولو سره وایي چې په 1999 کې د یو سخت وسلوال په توګه مشهور و. هغه به غونډ کلي سوځول او واړه ماشومان له وژلو نه به هم نه پشا کېدو. همدغه وجه وه چې د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر دې له ځان نه بیل کړ. رسپانه لیکي په افغانستان کې د 1 سپتمبر 2001 کال د امریکایي حمله پس داد الله یو وار بیا مخې ته راغلو. په 2008 کال کې هغه په عراق کې د ابو مصعب الزرقاوی په نقشه قدم له خلکو نه سرونه پرې کول شروع کړل. مولا داد الله په 2009 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې په مشرۍ کاروایی کې وژل شو. خو د رسپانې په خبره د داد الله په شان په ظالمانه روش کې د افغان طالبانو کمانډر پیراغا نومي وسلوال مخې ته راغلی دی. رسپانه لیکي هغه د ترهې او ظلم علامت ګرځېدلې دی چې خپل مخالفین او تنقید کوونکي په نښه کوي. رسپانه زیاتوي پیراغا د ملا منصور لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د طالبانو د ځواک مشر ټاکل شوی دی. رسپانه لیکي پیراغا تیر کال په زابل ولایت کې د ملا داد الله ټوله کورنۍ ووژله. په دې کې د ملا داد الله کشر ورور هم شامل وو. رسپانه د یو افغان سپینګیري د خولې لیکي چې الله له ظلم کوونکو نه بدل اخلي چې ظالم هم پر ظالم وژني. داغه په خبره چا به دا سوچ نه وکړي چې د داد الله کورنۍ به د پیراغا په لاس وژل شي. یو بل ځای مشر چې د خپل کېد شوي ورور د خلاصولو لپاره له پیراغا سره سوواري لیدلی و وایي چې په 18 کاله عمر کې یو داسې خوفناک تن نه و لیدلی. داغه په خبره دی ظاهرا یو انسان ښکاري خو دننه یو خطرناک ځناور دی. داغه په خبره د 12 کالو په عمر کې ماشومان او د سپینګیرو لاسونه په زنځیرونو تړلي وو او ټرک ته یې غورځول. یو بل تن د نوم نه خودو په شرط ورسپانې ته ویلي چې ټول کلیوال یې پیراغا گرفتار کړي ځکه چې د مولا داد الله ورور هلته یوه شپه تیره کړې وه. داغه په خبره دوی په یخه شپه وهل ټکول شوي او بې عزتي یې شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور کې سخانه دکانداران وای وړاندې نه تر هغه راځي د پېښور کاروبار ډېر اغیزمن کړي دي. ولې اوس به تخوره او هدفي وژنو له وجې زیاتره خلک په پېښور کې روزګار پرېښودلو باندې مجبور شوي دي او د روزګار او د خپلو بچو د تحفظ لپاره د نورو صوبو خارونو او ملکونو مخه کوي. په داسې حال کې ده چې په کې سخانه کې وړ مورز یو د دکاندارانو د اتحادیې مشر حاجي حلیم جان وژل شو. دغه دکاندارانو له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي.
زما مان الله نن دې دې مقر کې چې مکه نو داسې حالات روان دي. 100 کالونو حالات خراب نه روزګار شته نه صحیح روزګار کولې شو نه صحیح بازار کې کېناسته چې سړی د یاري نه پیدا د دماکو مسله وه. بیا به کې دا وشتل لا وشتل و دا دومره بازار ساده سپینګیره سړی او 90 سال عمر سړی و بیا هغه وشتل یا هغه ساده نه زیاتې کو دا ډیر لوی ظلم. روزګار خو پهلا نه بد حل او سوسا نور حالات خراب شو بیخي زموږ روزګار ختم دی تب دی.
کاروبار باندې ډیر زیات اثر پرې وته. روز کې چې دې زموږ دې ټایم پورې مونږ خ 10,000 روپو دکانداری کړی مونږ موسه پورې مونږ نه دا کړی. دا حساب په لړ کې دا وایي چې زموږ کاروبار له ټول بازار وایي چې ختم شو. دا کوس راځي نه کیسه خانه ته یاري نه تاسو په خپل وګوري کیسه خانه بازار دې ټایم ټول تش دي کاروبار هغه مزه پاتې نشو.
ډیر خلکو چې تاسو په کاروبارانو دا خار پرې خو دا دې حالات له وایي تاسو څه ګڼه چې څه مستقبل
به بالکل جی دلته ډیر دکانونه دسی دي. دا دکانداران دې اوس دکانونه به کوي ورګي اوسي ولې چې یاري په کم د خار خلک دی هغه اوس دکان نه کوي. ټول باجوړ والا چترال والا خلک ناس دي خو زمونږ د حکومت ډیر کمزورې دي حکومت کمزورې دي بالکل مخنیوي نه کوي دلته بشیر بلور وو د دې علاقې هغه ان پی اے اخر کې هغه خپل وروته دلته او پیدل دي هغه سر نه دي سره پر وګرځیدو هغه چې یار پیسې دلته ولاړې مې بس اول به زمرم بیا به هغه دي
خبر لپاره چې کوم نو دا ډیر وټ نقصان دی لمه فکر دی دا کاروبار چې کوم نو دا درې ورځې نن درې مرز دي زوم کاروبار بيخي نشته بيخي ختم شو او دا زموږ حاجی صاحب چې کوم شو هیڅ شو دا د څه یو چې دا خاص طور باندې په خبر خلکو لپاره بابا تاجران هر کس مو منډه بیا غیا لپاره او دا کلم چې د څه ټر وړکین لین سبا کې کیږي کسٹمر چې کوم نو خار دا راتلو لا یریږي خار دا ځکه نو چې خار کې ډیزی کیږي خار کې تماکی کیږي خار کې مړی کیږي یعنی خار دومره بدنام شو
په پیښور کې سخانه بازار کې د دکاندارانو سره تاسو د مشال ریډیو خبرې واوریدلې د غرمې 12:30 بجې شوې دي لن خبرونه له پامیر ساحل اورو
د کوارت پولیسو د وسلوالو یو مهم قومندان نیولو دا وکړه د خار پولیسو وایند فضل نعیم تیر ماخام مشال رټو د دلاور پونوم د تحریک طالبان پاکستان د رادم خیل برخه قومندان یې تیر ورځ په کیډی کې د یو کور باندې چاپی پر وختونه یو تحریک طالبان پاکستان په دغه اړه څه د پاکستان پوز مشر جنرال راحید شریف د ترهګرۍ په تور د 1200 مشکوک کسانو مرګ سزاګانو منځوري ورکړې د پوز عام اړیکو دفتر ایس پی آر تیر ورځ په یو بیان کې ویل پر دې کسانو د ترهګرۍ یو شمیر تورونه زبات شوي دي د هنګو ضلع تور وړی اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دی له پاکستاني او امنیتي سرتیرو خالي کړل شي د سیمې اوسیدونکي وایي چې امنیتي سرتیرو ته دې متبادل ځای پیدا کړل شي د هنګو انتظامی امنیتي ځواکونو د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي د پاکستان پلاننګ او پرمختیا وزیر حسن اقبال تیر ورځ ویل هیواد د افغانستان تعلیم روغتیا او بیخبنا یا انفراستراکچر برخو لپاره د 1500 میلیون ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي افغان ولسمشر اشرف غنی نن په میونخ کې د امنیت نړیوال غونډې ته وینا کوي ټاکل شوی چې د میونخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د شام جګړه د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي د میونخ کلنۍ غونډه لننه د اتوار یا یکشنبه تر ورځې به روانه وي د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وايي پر ننګونو سربیره افغان امنیتي ځواکونه زبات کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګول شي د امریکا پوځ وايي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد حمله په بیساري ډول زیاتې کړي دي او د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری اعلان کړي چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربند صدا شوی دی چې د یوې ونې په موده کې په پیل شي نوموړي تیر ماښام په میونخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپایي ټولنې او هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته ویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته پر رسولو
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابعه اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې د پاکستان پوسټ مشر د کور کمانډرانو غونډې په موقع ویلي دي چې د ملک دننه د وسلوالو داسې همدرد موجود دي کوم چې وسلوال ته پناه ورکوي او بهر ملکی ایجنسیانې وسلوال ته فنډونه ورکوي ادارې وایي پوسټ ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره کمې کامیابیانې حاصله کړې دي نو دا غي نه صرف په ملک دننه بلکې بهر ملکونو هم ستاینه کړې ده ادارې مخکلي کې شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کېدونه پس وسلوال مختلفو علاقو ته وتښتېدل نو اوس په دا جنگ د وسلوالو په ټنسینو خلاف کول وي ادارې لیکي د ملک دننه کمې بیان کیږي نو هغه کې هم د خواخوږو لاس وی نو اوس په سیاسي او عسکري مشر ولې ملک د ترهګرۍ نه بشکول لپاره په دوه محاذونو کار کول وی یو د ملک د نن باسره خواخوږو مخنیوي او دویم د بهر ملکونو نه د فندونو مخنیوي بکول وی ادارې لیکي بل رخت د ملک استخباراتي ادارې مشر د سینر د داخله چارو کمیټه ته بریفینګ ورکول په وخت انکشاف کړی دی چې ملک کې د داعش نت ورک موجود دی د څه خلاف موثره کاروایی شوې ده ادارې لیکي چې د ملک استخباراتي ادارو سره د ماهر خلکو کمی نشته خو اوس بدیل نور هم چمتووالی خود او د سره سره د عسکري او سیول استخباراتي ادارو ترمنځ یو مضبوط رابطه به هم جوړول وی ادارې لیکي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په هر محاذ کار کول وی او په کار د چې الیمان هم متحد شي چې کوم نظریاتي مسلې دي چې دغه د لری کولو لپاره کار وکړي شي جمهوریت باندې خپل ادارې کلیکي چې د سینټ د داخله چارو کمیټې غونډې ته د ملکی استخباراتي ادارې آی بی مشر د بریفینګ ورکولو نه معلومیږي چې قانون نافذ کوونکې ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی کړې ده خو د انتها خوخه ذهنیت بدلولو لپاره به وخت پکار وی ادارې په وینا د حقیقت دی چې ترهګری یوازې د طاقت استعمال سره نشي ودرېدی. د دې د مخنیوي لپاره د خلکو بیا په خصوصي توګه د ځوانانو ذهنونو به بدلول وي. ادارې وایي د دې مقصد لپاره ضروری ده چې په دینی او جدید تعلیم توجه ورکړی شي او د ځوانانو دینی او عملي تربیت انتظام وکړی شي. د انتها خوښینه پاکه او پورم نه ټولنې ودې لپاره به دې اړخته مؤثر اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکې دا خبره سمه ده چې هړتال د مسلې حل نه دی، خو دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې حکومت دې کمزوره ونه ګڼل شي، ځکه چې حکومت څومره هم طاقتور وي بلاخر د مسلو حل لپاره د مذاکراتو لار خپلوي. ادارې وایي په هسپتالونو کې د هړتالونو نیغ په نیغه ولس سره تعلق دی او دا یو ډېره مهمه معامله ده، باید چې حکومت احتیاط سره کار واخلي. ادارې په وینا ډاکټرانو له هم د مریضانو د مشکلاتو ادراک پکار دی او په هړتالونو نظر ثانی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ایران غږ کړی چې خپل جنایي عدالتي نظام د نیمګړتیاوې ختم کړي او د مقدمو شفافیت اعلانوالي دی باوري کړي. هلته څېړنیز اداره پروجیکټ سینډیکیټ په یوه لیکنه کې وایي روس د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې بې باوره ملګری دی. لیکنه وایي روس په شام کې پر ولسي آبادو بمباري کوي چې له کبله ګڼ کډوال اروپایي هیوادونو ته تخته اړ شوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې په قانون کې په نیمګړتیاو اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي رپورټ کې وایي چې په ایران کې د انقلاب څلور لسیزې مکمل شوې، خو په هغه هیواد کې د جرمونو په اړه عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي. د عدالتي نظام لپاره کوم ضروري چوکاټ وي هغه ناکافي دی او د نړیوالو معیارو مطابق هم نه دی. همدغه وجه ده چې په مقدمو کې خلکو ته انصاف نه ملاویږي. نړیوال سازمان په رپورټ کې د هغو اصلاحاتو هرکلی کړی چې له ډېر مودې راهیسې ورته اړتیا وه. په دې کې په انصاف باندې ولاړ مقدمې هم شامل دي چې پکې ملزمانو ته حقوق ورکول شامل دي، خو په رپورټ کې هغه نیمګړتیاوې هم په ډاګه کړل شوې دي چې په دې نظام کې موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې په ایراني چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې زر تر زره ګامونه پورته کړي چې د نړیوال معیار مطابق مقدمې وچلوي. بلخوا نړیوال څېړنیز اداره پروجیکټ سینډیکیټ په خپل ویبپاڼه لیکي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو مشران دا یوه تیروتنه کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې روس خپل ملګری هیواد ګڼي. په مقاله کې راغلي چې ځمکني حقایق د دې برعکس دي. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن مقاصد بل څه دي. هغه غواړي چې اروپایي ټولنه ماته کړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي چې څومره ممکن وي شامي وګړي اروپایي هیوادونو ته ولیږي. په مقاله کې راغلي چې روس په شام کې په غنی آبادی بریدونه کوي چې مقصد یې له هغه ځایونو څخه د خلکو کډې کېدل دي چې اردن او لبنان ته وتښتي. دا وخت شاوخوا شل زره شامي کډوال د اردن په پوله صحرا کې راغونډ دي او انتظار باسي. همدغه شان پر لبنان پوله هم شامي وګړي موجود دي. که څه هم د دېش مې رقم ده، خو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. د پروجیکټ سینډیکیټ په مقاله کې ویل شوي چې روسیې د شام په شمال کې په لویه کچه هوایي بریدونه شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د شام حکومتي ځواکونو په حلب کې ځمکني عملیات پیل کړي چې له وجې یې مقامي خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د نیټو غړو هیوادونو په یوه خوله د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. نوموړي تیر مازیګر په براسلز کې د نیټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړی چې له عراق او شامه د دې ډلې ریښې وویستل شي. د کارټر د وینا مهمې برخې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د له منځه وړلو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دی یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د له منځه وړلو لپاره باید پر دوو ښارونو د دې ډلې کنټرول مات سي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موسول او په سوریه کې رقه ښار په نقشه او له داعشه پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر همدار څرګنده کړه چې په بروکسل کې د ناتو له دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبرې وشوې چې که ناتو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګډ او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپل ونډه زیاته کړي. د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم، ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناتو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناتو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه بېساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده
ایالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشر کوي چې د افغانستان په ګډون څه باندې شپېته هیوادونه یې غړي دي. امریکا متحدانې تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایي حملې کوي. آشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ییز ځواکونه وروزل شي.
Our strategic approach as a coalition and the one that
the ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ییزو قواو روزل او هڅول وي چې له داعش سیمه ونیسي او وي ساتي، یعنی هغه سیمه چې د داعش په لاس کې دی باید برته ونیول شي او د هغو سیمو اوسیدونکو خلک یې باید واکمنی ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیک تیروتنې نوم ورکړ، ځکه د په وینا زیات خلک په بیرحمانه ډول بے ځای کړی دی. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپل مبارزه به جاری وساتي. کارتر څرګنده کړ چې روسیه په دې جنگ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي.
دا به فرشته جلال زی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتی کانفرنس کې د ګډون په هدف جرمنی ته تللی. د ولسمشر دفتر وایي غنی به د منشن په کانفرنس کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبرې وکړي. د چارو یو شمیر کتونکو بیا وایي ولسمشر باید په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیتی ستونزې ته د سیمه ییز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې دی.
افغان ولسمشر به جرمنی ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د مونچن په امنیتی کانفرنس کې لګډون سربیره د دغه کانفرنس د یو شمېر ګډونکو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. جمهوری ریاست وایي چې د مونچن کانفرنس بحثونه د تروریزم ضد مبارزه، د کډوالۍ ناورین، سیمه ییز ثبات، د ناتو راتلونکي او اقلیمی وضعیت باندې متمرکز دي. خو ولسمشر غنی به د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې له اشرف غنی سره په دې سفر کې د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر او د جمهوری ریاست ستر سلاکار محمد همایون قیومی ملګرتیا کوي. ولسمشر غنی تیر کال ژمی هم په مونشن کانفرنس کې ګډون کړی وو او هلته یې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي توګه داعش په ځپلو کې مرسته وکړي. ولسمشر سږ کال په داسې حال کې مونشن کانفرنس ته ځي چې یو شمېر امریکایي چارواکو 2018 کال له امنیتي او سیاسي پلوه افغانستان ته ستونزمن بللی دی. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر له دې وړاندې ویلي و چې راتلونکی کال د افغانستان لپاره له امنیتي پلوه خطرناک دی او په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر وویل چې افغان حکومت به روان میلادي کال له سیاسي ناکامۍ سره مخ شي. د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي ولسمشر باید د مونشن په کانفرنس کې د افغانستان امنیتي ستونزې ته د سیمه ییز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر چې څومره د افغانستان روان ستونزه په لویه کچه مطرح کړي په هماغه اندازه به د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي.
نن افغانستان کې هغه ډلې چې جنگي جغرافیه یوازې په افغانستان باندې نه ده، بلکې د افغانستان د باندې هم هغه دلچسپي لري. هغه پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا، ایران او همدارنګ د سیمینو وتلې په روسیا باندې دی. همدغه یو علت کېدلای شي چې رئیس جمهور وکولای شي د نړیوالو حمایت را جلب کړي ترڅو پر دغه ستونزه یا دغه د داعش خطر او یا د نورو خطر دی هر څونه کولای شي چې غټې وشي او غمره د نړیوالو ټولنې حمایت کوم په اسانه لاس راوړي.
ولسمشر اشرف غنی په داس حال کې په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي چې په کور دننه د پاکستان، چین او امریکا په همکارۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې پیل کړې دي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د کاب میاشتې په 14مه نیټه د 14م ځل لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د سولې په اړه په کابل کې سره جرګه شي. عام خلکو او د ملي شورا یو شمېر غړو له دې وړاندې د امریکا او چین په ګډون د سولې روانو خبرو ته هیله ښکاره کړې او افغان چارواکو هم ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې هواریدونکې نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
بلومبرګ خبرونه په یو لیکنه کې وایي د تیرې سړې جګړې د وخت دښمنان یعنی روس او پاکستان اوس یو بل ته نږدې شوي دي. لیکنه وایي دا کار په داسې وخت کېږي چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو نیابتي یا پراکسي سیالو په ډګر بدل نه شي. د لیکنې مهمې برخې اسرار عالم مومند دروروي.
بلومبرګ لیکي په افغانستان کې د 1980 لسیزې په سړه جګړه کې د یو بل دښمنان روس او پاکستان اوس یو بل ته را نږدې کیږي. ټاکل شوی دواړه پخواني دښمنان په لومړي ځل ځمکني پوځي مشکونه وکړي. دا په راتلونکي حال کې دا چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو طاقتونو ترمنځ د پراکسي جګړې لپاره میدان جنگ جوړ نشي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتون په دې لټه کې دی چې له هند سره خپل د لسیزو ملګرتیا ختمه او له پاکستان سره یې جوړ کړي. ماسکو له خپل هغه پخوانی دښمن هیواد سره ملګری کیږي چې د 1978 په لسیزه کې یې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد له طالبانو سره مرسته کړې وه. په واشنگتن کې میشت کارپو مایکل کوګلمن وایي روس چې په افغانستان کې یې د مخ په زیاتېدونکو بدامنۍ پړه ورځ په ورځ اندېښنې زیاتېږي. دا خبره مني چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. په مقاله کې راغلي دا وخت د افغانستان لپاره ډېر حساس دی ځکه چې پاکستان، امریکا او چین په داسې حال کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره کوششونه کوي چې ښکاري نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په 1979 کال کې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل خو پراکسي جګړه ختمه نه شوه چې په نتیجه کې یې د القاعده په ګډون یو شمېر وسلوالو ډلو ته د یو ځای کېدو لپاره وخت او ځای په لاس ورغلی. په مقاله کې راغلي د روس ولسمشر ویاند وروستۍ اونۍ یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پاکستان د ترګرۍ پر ضد جګړه کې یو مهم رول لوبوي او په دې لړ کې له اسلام آباد سره د ماسکو همکاري ډېره مهمه ښکاري. بلخو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي دوی د سولې په پروسه کې د روس اهمیت ته کتنه کوي او دوی به په پوځي او امنیتي برخو کې د روس د ملاتړ هرکلی کوي. نوموړی وایي موږ تمه لرو چې دا مهال افغانستان ته د اروپي ګواښ په خاطر به هیوادونه خپلمنځي اختلافات یو خواته کیږدي. د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې په ابتدایي مرحلو کې دي او د پاکستان پرتله هندوستان د روس غټ کاروباري ملګری دی او د ماسکو او نوی ډیلی ترمنځ د وسلو د خرڅلاو په برخه کې غټ تړونونه اهم شوي دي. په مقاله کې د یو کارپو په حواله ویل شوي چې کېدای شي پاکستان زیات نه زیات 40 MI-15 هلیکاپټرې او د ځمکې نه په ځمکه هدف ویشتونکي میزایل نظام له روس څخه واخلي. روس له پاکستان سره سرحدي اقتصادي همکاري هم زیاتوي. پر دې سربیره ماسکو نور هم یو شمېر اقتصادي پروژې په پاکستان کې شروع کول غواړي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
په 2010 کال کې د مومندو په غلنې کې یو ځانمرګي بریچ شو چې پکې د غنو خلکو په ګډون د میا عبدالغفران په نوم یو کس هم وژل شوی. د غفران کونډه وای یو کال مخکې ځوانځوي مزدوري کوله چې یو ورځ د وسلواله او پاکستان پوسټرمنز په نخته کې وژل شو. د غفران کونډه وای هم دا وجه ده چې اوس د دوه ماشومان لرونه په کور کې پخې شوی ډوډۍ بازار ته وړي او خرڅوي. دا ماشومان وای سحر سکول ته ځي او بیا وروسته او چا ډوډۍ خرڅوي. شانواز سرگزی د غفران کورنۍ کیسه کوي.
دا محمد ایجنسی می عبدالغفران په کال 2010 کې د دسمبر په میاشت کې په غلنۍ ځانمر ګبرت کې وژل شوی و. د ټبر وای چې د خاوند مرنا یو کال وړاندې ځوان زوی عمران میا د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ کې د مزدوري په حالت کې وژل شوی و. دا ساته د ژوند کړهونه زیات دي او ماشومان لورګان په میا منډي بازار کې د سکول د رخصت نه ورستو په کورنۍ تنور په خښوي ډوډۍ خرڅوي. زموږ
چې چرته د ډوډو کې نه څه ګټه یې هغه پیندسو مخکې تر
د میا عبدالغفران درې زامن او شپږ لورګانې دي. تبرې وای چې د عمر زوی یې هم دوه بچی دي نو د ماشومانو لورګانو د ډوډۍ د خرڅ تر څنګ هغه په خپله هم مزدوري کوي.
دا
د خاون او د ځوان زوی په مرګ ډیره غمجنه ده او وای
جوړی تناسته امام په جړا شم د وخت یو کرما کوچی تناسته امام دا خو می ټول مر افغان دي دا خو رانه نه لري کیږي وسالي دوه کس سړی یو اپ دی په کور رانه شي د ستاو می سړی نو چې دا و څوک سړی من کراشي څوک کسرا او بیا دا نو ناسته ومه
او طیبه د میا عبدالغفران ماشوم لور ده او په دریم جمعات کې سبق وای روزانه د ډوډو شکور په سر کړی او میا منډي بازار ته خرڅ لوړی
منګه د دېنه سکول درال شو به سکول نه راشو به ډوډۍ وېسو به راشو بیا وره
نو څو ډوډۍ وړې تاسو پورا
منګه شل یا ډوډۍ به شل لپه ګاډو ولرانه مخ یو دکاندارانو یا دکاندارانو ورکو
تا دې پلاریا چی
ا
څنګه سره وګیره وا کنه ګیره نو
ګیره وا موږ لبراله پلس ګنده مل راکاو شل کنه
نو هغه ټیم کو به تاسو به ډوډۍ نه لکنه
هغه ټیم کی چې هغه ما شو اوس ډوډۍ وړو چې بلان جون دې خبر
د میا عبدالغفران ټبر وای چې د ژوند له ټولو لوی خواهش داده چې بچی سبق وای او د خپل کور نه علاوه د نورو یتیمانو په خېګړه راشي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
دا پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالو په لړ کې 13 ورځې د پېښور زلمی لوبډلې د کراچي کینګز یا غیتا ماتې ورکړه. د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ په دوبۍ کې روانې دي چې پایلو به د روانې میاشتې پر 23 کېږي. د 1300 سیالو حال د دې ډول لوبو پر ځخ او د ځوانو لوبغاړو لپاره د دې ګټو په اړه د اسرار عالم مومن رپورټ اورو چې د پرونی سیالۍ په غږ پیلېږي.
په دوبۍ او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیگ په لسم میچ کې پرون پېښور زلمی کراچی کینګز ته په 3 رنزونو ماتې ورکړه. پرون پېښور زلمی ټاس وګټل او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. محمد حفیظ او تمیم اقبال اوپننګ ته وتل. محمد حفیظ په 15 بالونو د 3 چکو او 2 چکو په مرسته 9.5 رنزونه جوړ کړل. تمیم اقبال 10، کامران اکمل 10، شاهد افریدی 19 او ډیرل سامی 18 رنزونه جوړ کړل. پرون په شارجه کې ترسره شوې د غلوبه کې د کراچی کینګز لخوا آر اس بوپارا تر ټولو زیاتې وکټې واخیستې. نوموړي 10 رنزونه ورکړه او 2 وکټې وغورځولې. محمد عامر او سهیل تنویر 1 وکټ واخیست. د پېښور زلمی لخوا د 102 رنزونو په ځواب کې د کراچی کینګز بیټنګ که څه هم په شروع کې ښه نه وو او یوازې په 28 رنزونو یې 3 وکټې وغورځېدې، خو د لوبې په آخره کې سهیل تنویر او بوپارا دومره شاندار بیټنګ وکړو چې یو وخت کې داسې ښکارېده چې پېښور زلمی ډله به له ماتې سره مخ کړي، خو وهاب ریاض او سامی دومره زبردست بالنګ وکړو چې نه یې د رنزونو مخه ونیوله بلکې وکټې یې هم وغورځولې. او همداراز د میچ په اخره کې کراچی کینګز ته په 1 بال 4 رنزونه کول وو خو بریالی نه شو. په پاکستان سپر لیګ کې تر دې دمه 10 میچونه شوي دي چې پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز کې هر یوې لوبډلې په 4 میچونو کې 3 ګټلې او دواړه لوبډلې په 6 پوینټونو سره په لومړي نمبر دي. کراچی کینګز په 4 میچونو کې 3 بیللې او 1 ګټلې او 2 پوینټونه لري. همدارس پرون پورې اسلام آباد یونایټیډ 4 پوینټونه درلودل. د لوبډلې په 4 کې 2 میچونه ګټلي دي او 2 بیللې دي. لاهور کلندرز پرون پورې په 4 میچونو کې یوازې 1 میچ ګټلی وو او 2 پوینټونه یې درلودل. په پېښور کې د سپورټس رپورټر اعجاز احمد وای د سپر لیگ ټورنمنت سره به په پاکستان کې ځایی یا ډومیسټک کرکټ ته ډېره وده ترلاسه شي.
پی ایس ایل سره به نه صرف کرکټ بلکې د پاکستان چې کوم سافټ ایم ایچ دی دا په ټوله دنیا کې بروخانه کیږي. یقینا راتلونکي ټایم کې به د دې ډېر مثبت اثرات دي زمونږ په پلیرانو باندې. ینګ اپ کمنګ ټیلنټډ پلیران دي نو اغي دونه های کمپټیشن ته لاړ چې اغي تبا اغا انټرنیشنل ایکسپوژر چې کوم اغي باندې بند او دینن اغا دروازه باغی ته کولاو شي.
همدار سرګندونی په پیښور کې د سپورټس یو بل رپورټر امیر نواب هم کوي. خو نو موړې وای باید چې دا میچونه په پاکستان کې شوې وي
چې کرکټ چرته هم کېږي نو فائدہ خو به یقینا رسی او جونیئر کلاریان سینئر سره ډریسنګ روم شیئر کوي نو یقینا چې هغه ته بوم ایکسپیرینس کېږي او قطر کې سره او پاک صاحب ټورنمنت وشي نو یقینا چې فائدہ به رسی. خو دا خبره به ډېره زیاته خوا چې سم میچونه پاکستان کې شوې وي چې سکیورټی ټایټ کړې شوې وي او ډېر زیات خیال ساتل شوې وي نو یقینا چې پاکستان کې هم میچونه کېدای شي او موږ به هغه خبره بیا دنیا ته پیښ کوله چې موږ خپل کرکټ په پاکستان کې وکړو او چې موږ دنیا ته وایو چې موږ تاسو راشي او موږ سره زمنګ په ملکی کرکټو کینو هغه منګا خپل کرکټ بار وړو نو دا زمنګا چې کوم هغه دلیل نه ډیر کمزور شي.
د پاکستان سوپر لیگ میچونه چې دروانی میشتې په څلورمه نیټه شروع شوی، فاینل میچ به یې په 28 فروری وي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنې سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4515 1380 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو او پیغلو ته په یو پروژه کې د چیغه کې وهل و خودل شو. سیاد چې یو نادولتي موسسه ده، شاوخوا سلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو او پیغلو ته د چیغه کې وهل ور خودل او لږ تر لږه اویا جینکو الکانو په دې موده کې د چیغه کې وهل زده کړل. په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر د دې موسسې له مشر رازق فهیم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
یار ما خو دلته یو وخت چې نیپال ته تللی وم، نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغکه یو بنیادی سروز دی. او هلته ما وکتلې چې خلک د چغکې نه صرف جوړېږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم ته ډېر د دنیا ټورستان راځي. او د دوی په میوزیک کې د چغکې یو ډېر بنیادی رول و. دا آهنګ د چغکې چونکې موږ په بوري کې اوسېدلی وو، لا وخت زخم په دا لاشعور کې پروت و، نو ما وایي چې په دې کې خدا توان موجود دی چې ته پر مخ بیولای سي. او لومړی سر بیا دا هنر راغسي یو شي ته منصوبه څنګه جوړول سي، جوړېدای سي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای سي، او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبه په ترتیب باندې هغه څنګه کار سره نیولای سي. نو بس وملک د کانسپټ نوټ او دا سلسله مولک به مخلوق ته ولېږ.
عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو، څومره په دې کې زده کوونکي مو جوړته وای، یا هغه چې نوی ځوانان چې هغه چیغه زده کړه څومره فارغ سول دي؟
مشخو لوی لوی ستون زده ولن سي، مطلب کم خلک بو سي چغه کس دا واغه استادان هغه خوانده نو تعلیم یافته نو
صحیح خبره.
او د کم خلک سره د دې دلچسپي ولا کیا و دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه او لیسې دا وي
مطلب بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ول. نو لوی لوی ستون زده ول سي مطلب یو داسي سړی سي هغه په خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کس د کړي دا څنګه کولای سي دغه هنر و نور خلق ته منتقل کی. نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې د استادیو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی، نو له یو استاد سره مو وو ځوانان کښینو د څلورو میاشتو د پلان. او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې څلور غنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول. او بیا خو چونکی هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو، خو دا هنر د پوهې په لحاظ باندې دوی نه اوس مطلب بل تور شي
بیا خاص کراغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تھیوري څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تھیوري ده او خپل ترتیب دی. نو بیا موږ د میوزیک تھیوریست راوست هغه بیا د استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پر دوه ورکشاپ اوسو سپاری کې دوی ته د تھیوري وروښوله سي د میوزیک الف با څه دي او څنګه کوي د دې سیمې تخصیص څه دي ځانګړتیاوي څه دي او داغه میوزیک څه دي. بیا په دې کې د خوند خبره دا ول سي د بلوس پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره په ځندل او دې ته متوجي سو سي
دا شی په ټولو کې
یو یو دی مشترک شی دی کنه کني هر سړی په خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ول سي دا زموږ شی دی. نو دا وخت تقریبا بیا کسه چې په هغه کې ټول سجن هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
بد لبد مرغه په دوه لسو کې هم پښتانه انجلې نه و
دا هم بدبختی ده که خو بهرال اوس و موږ ته د پښتنو انجلو هم اپروچ کړی دي چې هغه دا یې سي موږ غواړو چې دا زده کوو موږ ته ترتیب جوړ کړي. نو ان شاء الله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله، خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان.
دغه نن چې تاسو دغه اخیرنۍ غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې پکې خورا ډېر چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کې پیدا کړ
دا غم ډېر لوی ستونزه ولا موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونی ولا هغه وخت کې پېښه دا ولا چې زلالم پېښور لا الته یو استاد وې درباب هغه ته موږ ولې ستب چغه کرا جوړ کړ نو هغه دوی چغه کې د نمونې په توګه را جوړې کله خو هغه کې دا کم سترینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونی ولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته مخته شوله خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا ته هیا وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د توفیع په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
دا مشال ریډیو ده.